درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه د دیارلس سوانی ویم لمریز کال د هود څوارلسمه او د 2012 میلادي کال د مارچ څلورمه ده. د ازادي راډیو په دې لومړۍ سهارنۍ مجله کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، د ولسي جرګې د امنیتي پلاوي د هغه راپور جزئیات اورئ چې د دوو امریکایي سلاحکارانو د وژلو په قضیه کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مسؤولان ملامت بللي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملي امنیت ریاست ګاونډیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور له څلورو افغان مقاماتو تحقیقات کوي. د نورو راپورونو موضوع به له خبرونو وروسته در معرفي کړم، خو اوس د دې سات خبرونه. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو کاندید میت رامنی پر ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ چې د افغانستان ماموریت شفاف نه دی. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو له یوې ځانوژونکې حملې روغ وتلی. او په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې دولتي ځواکونو په همز ښار کې پر بیلابیلو ځایونو ډزې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو کاندید میت رامنی پر ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ، ویل چې د افغانستان ماموریت شفاف او څرګند نه دی. رامنی دا خبره د امریکا د یوه پوځي د مور چې زوی په افغانستان کې دی د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې امریکا به څه وخت له افغانستان خپل نور ځواکونه وباسي. د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د ولسمشر انتخاباتو ته احتمالي کاندید میت رامنی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت باید دا وي چې د افغانستان امنیتی ځواکونه وروسی څو د خپل هیواد دفاع په خپل وکړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما حکومت غواړي چې د روان کال په دوبی کې له افغانستان 40,000 نور پوځیان وباسي. د باراک اوباما د سیال جمهوري غوښتونکي ګوند چارواکو د اوباما پر دې پلان انتقادونه کړي او ویلي دي چې باید امریکایي پوځیان د جګړې فصل په افغانستان کې تیر کړي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست پرون وویل چې سږ کال به د میوې او بې میوې ونو 6,000 روزل شوي نیالګي په خلکو وویشي. د نیالګیو د ویش پروسه پیل شوې ده. د کونړ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر محسن خان فتوحي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې 2,000 هکتار ځمکه په باغونو بدل شوې ده چې ښې میوې ځنې اخیستل کیږي.
موږ شپږ لکه میوهدار او غیر میوهدار بوټي په نهه شپېته خورجاتو کې تربیه کړي دي او توزیع عملا زمونږ شروع ده. بعد دغې 15 ارګانونو نه چې دی کې مکاتب، مدرسې، ښوونځي شامل دي، شفاخانې شامل دي، مساجد او هدیرې شامل دي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې ځمکې یې سروې کړي دي او د باغونو په جوړولو کې له خلکو سره د مرستې لپاره د دوی پروګرامونه روان دي. دا هم د سیمیو نړۍ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو له یوې ځانوژونکې حملې روغ رمټ وتلی دی. حمله پرون په خیبر پښتونخوا کې شوې چې په لړ کې 15 تنه مړه او زخمیان دي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات وروسته په همدې خبرې مجله کې اورئ. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې دولتي ځواکونو په همز ښار کې پر بیلو ځایونو ډزې کړي او د سره صلیب هغه کاروان چې د جمعې په ورځ سیمې ته د مرستو رسولو لپاره روان شوی و لا هم د حکومت په کنټرول کې دی. د سوریې حکومت تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د مرستو موادو ته به اجازه ورکړي چې سیمې ته واستول شي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په همز کې روان وضعیت تنظیم شوی قتل عام بللی. د مصر د پارلمان وکیلانو پرون پر دې مسالې چې پارلمان په څه ډول هغه سلکزیزه ډله چې باید اساسي قانون په جوړولو کار وکړي انتخاب شي تاوده بحثونه وکړل. د مصر د نوي منتخب پارلمان د دواړو جرګو 680 غړي پرون د اسلام پالو وکیلانو او لیبرال وکیلانو ترمنځ د تاودو بحثونو شاهد و. اسلام پالي وکیلان غواړي چې پارلمان په دې مسأله کې برلاس ولري، خو لیبرال لوری چې د اسلامي ګوندونو له زیات نفوذه تشویش لري غواړي چې له بهر څخه کارپوهان او د بشري حقونو فعالان په دې سلکزیزه ډله کې شامل شي. په روسیه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د رایو ورکول پیل شوی دی او ګڼ شمیر خلک په دې باور دي چې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به یې وګټي. د ولادیمیر پوتین په وړاندې څلور نور کاندیدان د جمهوري ریاست لپاره درېدلی دي. د انتخاباتو پروسه د روسیې د لری ختیځ د رای ورکولو په مرکزونو کې پیل شوه. د چوکوتکا او کماچکا د سیمې خلکو د سهار په 8 بجو د رایو مرکزونو ته نوبت نیولی و څو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په ټوله روسیه کې د سهار له 8 بجو څخه د رایو مرکزونه د ماسخوتن تر 8 بجو پورې پرانیستي وي. ویل کېږي چې تقریبا 110 میلیونه خلک په روسیه کې د رایو ورکولو په قانوني شرایطو برابر دي او په 1.5 میلیونه مرکزونو کې به رای ورکړي. د روسیې د مطبوعاتو له راپور سره سم لږ تر لږه 615 تنه معتبر څارونکي به د انتخاباتي مرکزونو د څارنې چارې پر مخ یوسي. د دې څارونکو له ډلې لږ تر لږه 219 تنه د اروپا د امنیت او همکارۍ د موسسې لخوا ګمارل شوي دي. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسعد آباد، خوست او گردیز کې په اف ام 100.15 څپه لا صفا او وازی اوریدای شي. د ولسی جرګې یوه تحقیقاتي پلاوی په کورنیو چارو وزارت کې د دوو امریکایي سلاحکارانو د قتل په قضیه کې د دغه وزارت امنیتي مسؤولان ملامت وبلل. خو د کورنیو چارو وزارت وایي
تاسو دا تحقیقات د پولیس لخوا ادامه لري، باید د دې انتظار وکړو چې څو نور جزئیات مراقبه شي.
د پولیس چرخي محبس مسؤولان وایي چې په دغه زندان کې یو شمېر بندیانو نورو ته د افراطیت درس ورکاوه.
ما بس نه دی مدارس د پاکستان تر جوړ سوی دو دا ما بس.
خو په ننګرهار کې بیا بندیانو په محبس کې حرفي بندیان په محبس کې حرفي زده کوي.
زه بندی ما تقریبا جواتن هه لس میاشت ما وشم او دلته خپل حال اوس په سراته کې کار کوم. مخکې شاګردم اوس ان شاء الله چې لږ ډیر استاذي تر رسیدلی وم.
د پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپاو له ځانوژن کې هم ډیر روغ وتلی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ به د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه وکړو. زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون یو پلاوی چې د کورنیو چارو په وزارت کې د دوه امریکایي سلاحکارانو د وژنې د پیښې د څیړلو لپاره ټاکل شوی و، دغه پیښه له مخکې څخه پلان شوی و بلله. دغه 15 کسیز پلاوی د شنبې په ورځ یعنې پرون د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د خپلو تحقیقاتو راپور وړاندې کړ چې پکې تر ډیره د وزارت امنیتي مسؤولان ګرم بلل شوي دي. د امریکایي سلاحکاران چې د کورنیو چارو وزارت همکاران بلل شوي د تیر شنبه پرس د عبدالصبور سالنګي په نامه د یو کس لخوا ووشل شول. د ولسی جرګې د پلاوی لخوا د راپور په داسې حال کې وړاندې شو چې پولیسو لا هم تورن کس نه دی نیولی. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومن په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون د پلاوی په رپورټ کې د دوه امریکایي سلاحکارانو د وژنې په پیښه کې تر ډیره د دغه وزارت د امنیتي چارو مسؤلین ګرم بلل شوي او د هغوی د قانوني تعقیب سپارښتنه شوې. د ولسی جرګې د پلاوی د شنبه په ورځ پوره یو اونۍ وروسته هغې خپل رپورټ د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ چې دوه امریکایي سلاحکاران د کورنیو چارو وزارت په انګړ کې ووژل شول. د دې پلاوی یوې غړې مېرمن نظیفه زکی غونډې ته د خپل رپورټ د وړاندې کولو په محل په دې هم ټینګار وکړ چې د یو له مخکې نه پلان شوې پیښه وه او د وزارت امنیتي چارواکي د هغې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو.
دا ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون لخوا د استول شوي پلاوی تحقیقات د دې څرګندوی کوي چې د عبدالصبور لخوا شوی عمل مخکې نه یو پلان شوی او کوردینه شوی عمل و. د کورنیو چارو وزارت هغه کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي چې په دې برخه کې غفلت کړی.
پولیس د دې پیښې تر شا د خپل یو مامور عبدالصبور لاس خیل بولي چې اوس فراری ده. او د ولسی جرګې پلاوی هم وویل چې د پیښې په ځای کې موندل شوي شواهد تر ډیره دا ښیي چې په دې پیښه کې صبور لاس لري. خو له دې پیښې سره تړلې ځینې نور مسایل لا هم روښانه نه دي او هغه په دې معنی چې دغه کس په څه ډول سره د بهرنیو سلاحکارانو دفتر ته ځان رسولی، دوی وژلې او مهمه ده چې په څه ډول په تېښته بریالی شوی دی.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د امنیتي چارو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مسؤولانو قانونی تعقیب غواړي، په خپل دا وزارت بیا دا کار له وخت څخه مخکې بولي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل چې د دوی تحقیقات او همدارس د پیښې د عامل د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي.
مهم خبره دا ده چې تاسو دا تحقیقات د پولیس لخوا ادامه لري، باید د دې انتظار وکړو چې څو نور جزئیات مراقبه شي. نور به ډېر ژر چې کوم نظر ورکړو چې په دې باره کې نو تحقیقاتي ټیمونه ډېر په کلکه او په جدیت باندې دا مسله څېړي چې څنګه دا عبدالسلام منځ ته راغلی او هغه نور موارد چې کېدای شي د دې حادثې مختلف اړخونه وڅېړي نو باید منتظر اوسو تر څو نتایج معلوم شي.
صدیق صاحب محترم، داسې څه معلوم شوی ده چې په دې پیښه کې یوازې دغه یو کس دخیل و که نه؟ دې ځینې نور ملګري هم درلودل؟
هغه تحقیقات تر اوسه ترسره شوي زموږ د کریمینل تخنیک له څانګې له خوا او د دې د بالستیکي معایناتو ترسره کېدو وروسته دا په ډاګوي چې یو شخص په دې کې تر اوسه شناسایي شوی دی. نور شواهد او اسناد تر اوسه نه دي لاسته راغلي چې ګواکي دا نور کسان دي له دې سره شریک دي. دا یو جرمي سازمان یافته جرم تر اوسه نه دی تثبیت شوی. کله چې دا ایسي چې دا کس د هغه ناوړې پېښې چې بګرام کې رامنځته شو احتمالا انګېزه یې اخیستې او لاس به یو جرم کې وهلی.
ځینې انتقادونه دا کېږي چې د دې پېښې نه تقریبا یوه هفته تېره شوه خو پولیس تر اوسه هم د دې مضنون په نیولو کې پاتې راغلي. د دې اساسي علت تاسو څه بولئ؟
د پلټنو عملیات ډېرته قوت باندې په ټول افغانستان کښې له پولیس له خوا روان دي. نومدوار وي چې د انزت تر ژره دا کس ونیول شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي و.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت و بجې او دولس دقیقې شوې. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ د مخنیوي لپاره باید د افغانستان په دولتي ادارو کې د ملي امنیت یا د استخباراتو د ادارې فعالیت زیات شي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند تایید کړه چې څلور تنه دولتي کارکوونکي د سیمې استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. په عین حال کې د افغانستان د عدلیې وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په قانون کې بهرنیو هیوادونو ته په جاسوسۍ محکوم کس تر ټولو سخته سزا ټاکل شوې ده. په دې اړه احمد زبیر ژمن راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له هغو څلورو دولتي کارکوونکو څخه لا هم څېړنې روانې دي چې د سیمې د دو هیوادونو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د دې ریاست چارواکي وایي د څېړنو له بشپړېدو وروسته به د نیول شویو کسانو د دوسیې په اړه نور جزئیات ورکړل شي. بلخوا د افغانستان د عدلیې وزارت چارواکي وایي چې د دې هیواد په قانون کې په جاسوسۍ محکوم شوي کس ته تر ټولو سخته سزا ټاکل شوې ده. د دې وزارت د جزا د قوانینو د څنګ رئیس اشرف عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې
حبس دوام یا اعدام محکومیږي.
عظیمی وویل که چیرې یو څوک بهرني هیواد ته په جاسوسۍ سره ملي حاکمیت او یا هم ځمکنۍ بشپړتیا ته زیان ورسوي د اعدام حکم پرې تطبیق کیږي او کنه نو دوامداره بندی چې له شپاړسو کلونو تر شلو کلونو پورې وي. تېر اونۍ د افغانستان د ملي امنیت چارواکو تایید کړ چې د بهرنیو چارو د وزارت یو ټیټ پوړی چارواکی او د محلي ادارو درې کارکوونکي د سیمې د دو هیوادونو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د افغانستان حکومت پخوا هم یو شمېر کسان ګاونډیو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي.
په کابل کې د پولیچرخي د محبس مسؤلان وایي چې د طالبانو او القاعده شبکې یو شمېر هغه کسان چې په دې زندان کې بندیان دي نورو بندیانو ته د افراطیت او د ورانکارو فعالیتونو زده کړې ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د پولیچرخي د زندان مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندیان غواړي یو شمېر هغه زندانیان چې په وړو جرمونو بندیان دي او د بند موده یې کمه ده د تروریستي بریدونو د ترسره کولو لپاره وهڅوي. په دې اړه زکیه غیاسی نذیر راپور لري.
د څرخی پلا زندان مشر جنرال خان محمد خان وایي دغه کسان چې غوښتل یې په شعوري توګه نور بندیان د ځانمرګ ګبریدونو د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې د ورانکار فعالیتونو لپاره وهڅوي د طالبانو او حقاني شبکې یو شمېر مهم کسان دي. ښاغلی خان وایي د دوی د معلوماتو له مخې د څرخی پلا په زندان کې د طالب او حقاني مشرانو لخوا د ترهګریزو فعالیتونو د زده کړې پلان د پاکستان د استخباراتي کړیو لخوا طرحه شوی دی.
مابس نه د مدارس د پاکستان تر جوړ سوی لو دا مابس او ځینې فقهي مسائل چې هغه ورته تدریس کېدلو یا ځینې د قرآن او د سنت په رڼا کې نه وه دې ته اړ لویستل چې ځانمرګ بریدو ته ځان چمتو کړي.
د خان په وینا دوی دا د بندیانو له پلان څخه خبر شوي او یو شمېر هغه بندیان چې دا ډول زده کړې ورکول یې پېژندل شوي او د نورو د پېژندلو په هڅه کې دي. د نوموړي په وینا که څه هم دوی دا بندیان اوسمهال سره جلا کړي خو وایي چې د پوره امکانات تو د نشټون لامل پروګرام ورو روان دی. د ښاغلی خان په وینا دوی پلان لري چې په زندان کې د افراطیت درسونه بند او پر ځای د بندیان لپاره نور روزنیز او حرفوي پروګرامونه پیل کړي.
او سم د خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او زلویا. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو کاندید میټ رامنی پر ولسمشر بارک اوباما انتقاد وکړ، ویل چې د افغانستان ماموریت شفاف او څرګند نه دی. د ولسی جرګې یوه تحقیقاتي پلاوی په کورنیو چارو وزارت کې د دو امریکایي سلاکارانو د قتل په قضیه کې د دغه وزارت امنیتي مسؤلان ملامت وبلل. د پلیچرخی محبس مسؤولان وایي چې په دغه زندان کې یو شمېر بندیانو نورو ته د افراطیت درس ورکاوه. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست پرون وویل چې سږ کال به د میوې او بې میوې ونو شپږ لکه روزل شوي نیالګي په خلکو وویشي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو له یوې ځانوژونکې حملې څخه روغ رمټ وتلی دی. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې دولتي ځواکونو په همس ښار کې پر بېلابېلو ځایونو ډزې کړي دي. او د مصر د پارلمان وکیلانو پرون پر دې مسله چې پارلمان په څه ډول هغه سل کسیزه ډله چې باید د اساسي قانون په جوړولو کار وکړي انتخاب شي تاوده بحثونه وکړل. تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. ساعت 8:00 او 10 دقیقې دي. مخترد چې نور راپورونه درواورو له نوریاس نوري څخه به واورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په ورستۍ غنې کې په څه ډول د افغانانو اعتماد بیرته ترلاسه کول شو تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مطلب خبر کړی دی. د مطلب لیکوال د امریکا د پوز جګړن لوجان فرناندو چې تیر کال په هلمند کې خدمت کاولې کې د پوزي منصبدار په توګه په افغانستان کې د وظیفه دانه و چې پر پالیسي بحث وکړي. خو تیر کال د خدمت په موده کې په دې هیواد کې د افغانانو د اعتماد ترلاسه کولو په لاره کې پرتو ستونزو په باب ډېرې تجربې ترلاسه کړې دي. جګړن فرناندو لیکي د پیوی کوچنی خاص ډلې کې چې پکې د ادارو متخصصینو او هغو امریکایي منصبدارانو چې په پښتو او دری ژبه خبرې کولای شي شاملو، له ائتلافي ځواکونو سره په دې هیواد کې له افغان جزوتامونو سره یو ځای د روزنې او مشورې ورکولو ترڅنګ د هغوی ستونزې اورېدې خدمت کاوه. دا یوې کله به هم د دوی ګری رسیدلې وی او د افغانانو په یونیفورم کې به په پوزي وسلو کې نه بلکې په فورډ رانجر موټرو کې په لری پرتو سیمو کې له پوزي اډو د باندې غزمې کولې ترڅو په دې اړه چې افغان عسكر د خپل لویدیزو متحدینو په اړه څه ډول احساس کوي معلومات ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د ناتو په پوزي اډه کې په ورستیو کې د قران کریم د سوځولو لپاره سره په تړاو د راپورته شوی تاریخوالي ورسته اوس یې واز دی نه دی چې په افغانستان کې د پوزي سلاکارانو د راتلونکو په اړه اندېښمن دی، بلکې ډیرو سره په دې برخه کې اندېښنې پیدا شوې دي. لدې لیکنه سره سم قران کریم ته د سپکاوي پیښې چې 15 امریکایي پوځیان مسول پیژندل شوی او له هغې وروسته خونړیو مظاهرو او د امریکایي پوځیانو وژنې د افغانانو او امریکایانو ترمنځ د بې باورۍ بحران په ډاګه کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي د دې لپاره چې بیرته دغه اعتماد احیا شي موږ ته پکار ده چې یوازې پر طالبانو تمرکز ونه کړو، بلکې د ائتلافي ځواکونو په اړه د افغان امنیتي ځواکونو هغه انګېرنه بدله کړو چې ګواکې بهرني ځواکونه په افغانستان کې اسلام ته زیان رسوي. بریتانوی ګارډین ورسپانه د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او د سند په وړاندې د پرتو ستونزو په باب یو مطلب کې لیکي. د افغان ولسمشر هغه ټینګار چې په دوه مسلو کې له امریکا سره روغه جوړه نه کوي، په دې هیواد کې د امریکا د اوږدې مودې پوځي حضور په اړه د شرایطو د منل کېدو هیله مړاوي کړې دي او ګمان نه کیږي چې په دې برخه کې به د مې تر میاشتې پورې چې د نهایي موافقې لپاره ورستۍ غیر رسمي نیټه تعین شوي د پام وړ پرمختګ وشي. واشنگتن او د هغه متحدین په مې میاشت کې په شیکاګو کې د ناتو له غونډې مخکې غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمن ستراتیژیک سند لاسلیک شي. خو د ګارډین په وینا د ولسمشر کرزی دو غوښتنو چې ویلي دي امریکا باید زندانونه افغانانو ته وسپاري او د شپې لخوا د افغانانو پر کورونو عملیات پای ته ورسوي، د دغه سند په اړه خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. ورسپانې د لویدیځو چارواکو په وینا لیکلي چې لومړی شرط عملی نه دی، خو دوهم د پوځي هڅو په ترڅ کې د روغې جوړې وړ دی. ګارډین د یو افغان لوړ رتبه چارواکي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د سند په اړه د روانو خبرو په اړه خبر دی، وایي که امریکایان په خپل دریځ کې بدلون رانولي او د افغانستان د حکومت شرطونه ونه مني، موږ به د هیواد ملي حاکمیت ته په پام سره په دې برخه کې روغې جوړې ته غاړه کښېنږدو.
د مشانو جرګې له پریکړې سره سم ټاکل شوې وه چې پرون د لوی څارنوالۍ مستنتقین له سناتوري فوزیه سادات څخه تحقیقات پیل کړي. میرمن سادات په دې تورنه ده چې د سړي تښتونکو له یوې ډلې سره اړیکې لري او له هغې سره یې همکاري کړې ده، خو میرمن سادات په ځان لګېدلې تورونه ردوي. له کابل حمید مومن په دې اړه راپور لري.
د لوسانوالۍ په وینا د سړي تښتونکو د ډلې مشري د سمد په نامه یو کس کوله چې ویل کېږي د میرمن سادات ورور دی. د لوسانوالۍ مرسل رحمت الله نظري له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې مشرانو جرګې له میرمن سادات څخه د تحقیقاتو لپاره د شنبه ورځ ټاکلې او تمه ده چې د دوی مستنتقین له ماسپښین وروسته ملي شورا ته ورشي او له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې وکړي.
فیصله همدا شوې وه د مشرانو جرګې په موافقې سره چې د شنبې د ورځې د دې نه مو مخ کار شروع کړو. کېدای شي تر دې وخته پورې مشرانو جرګې د دې سره بعضې خبرې درلودې چې هغه به ورسره کړي د دې پاره چې دا آماده شي د تحقیق دپاره.
له دې مخکې هم له میرمن سادات نه د ملي امنیت په څارنوالۍ کې تحقیقات شوي او له پوښتنو او ګروېګنو وروسته بېرته پرېښودلې شوې. له دې تحقیقاتو مخکې د هېواد لوی څارنوالۍ ویلي وو که چېرې په میرمن سادات لګول شوي تورونه سم ثابت شي نو د قانون په رڼا کې به ورسره چلند وکړي. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د میرمن سادات د رور په اړه کره شواهد موجود جد دی چې د حق څلور کسیز ډلې مشري کوله چې په کابل کې د سړي تښتونې په پیښو کې ښکېله وه. موږ هڅه وکړه سو د کېدونکو تحقیقاتو په اړه د میرمن سادات نظر هم راواخلو چې غواړي تحقیقات ورکړي او کنه، خو د دې په موندلو کې پاتې راغلو. خو له دې مخکې میرمن سادات پر دې لګول شوي تورنه رد کړې وو او د رور د ښکېلتیا په اړه یې ویلي وو چې جرم یو فردي عمل دی.
جرم یو شخصي عمل دی، دا په چا پورې ارتباط نه لري. ورور، خور یا مور، پلار، هر څه چې جرم شخصي عمل ده.
دا لومړی ځل دی چې د دې شورا یو خزینه غړې په داسې یوه پیښه کې په لاس لرلو تورنې کې.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په ننګرهار محبس کې که څه هم 800 تنه بندیان په بیلو بیلو کسبونو بوخت دي چې نه یوازې حکومت ته بلکې خپلو کورنیو او عامو خلکو ته هم ګټه رسوي. د ننګرهار محبس صنعتي برخه اوس تر پخوا زیاته فعال ښکاري او بندیان هم د دې پر ځای چې په تنګو خونو کې زړه تنګه ژوند تیر کړي، په آزاد هوا کې د کار په کولو او د محبس ناوړه ژوند هیروي او ورسره اقتصادي ګټه هم ترلاسه کوي. په دې اړه له جلال آباد داود وفارا پور لري.
په ننګرهار زندان کې 800 تنه زندانیان په لاسي کارونو بوخت دي او تر نیمایي زیاته ګټه یې زندانیان اخلي. د ننګرهار د محبس صنعتي مدیر سمنوال محمد نادر صدیقي د شنبې په ورځ ویل د ترکاڼۍ، قالین بافۍ، خیاطۍ، فلزکارۍ، کرنې او نورو برخو کې زندانیانو ته د کار شرایط برابر شوي او دوی تر زندان دننه هم خپل کورنیو ته د ژوندانه شرایط برابر کړي. د ویل
شل کال وروسته موږ وکولای شو چې ننګرهار کې صنعتي بخشه پلونه فعال کړو چې په دې کې د خیاطۍ ده، نجاري ده، فلزکاري ده، قالین بافی ده، تولید د تار، د قالینو، د مروی نه مختلف شیان جوړو او مابوسین پکې فعلا ما سره په زراعت بخش کې البته یو تعداد مابوسین ما سره مصروف دي چې په مجموع کې 800 نفر مابوسین په کار بوخت دي.
هغه زندانیان چې د کسبونو په کولو پیسې ترلاسه کوي خوشاله دي.
زمانم تعویز ګل د ننګرهار ولایت د اسکی مینیمم سوالي اوسیدونکو یم. زه بندي ما تقریبا شوات نه لس میاشت مو شو او دلته خپل حال اوس په سراته کې کار کوم. مخکې شاګردم اوس ان شاء الله چې لګډیر استاد تر رسیدلې ما په کلیم بابا کې
نوم می زدران دي. زه ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم، شدت ولسوالۍ او دلته بس صنعتي بس کې کار کوم او بندي په قتل په موضوع کې.
ننګرهار محبس صنعتي مدیر نادر صدیقي وایي ستون زیاده ده چې بیلابیل کسبکاران په یو ځای کې دي او دوی ته باید ځانګړي ځایونه جوړ شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. یو انتحاری حمله کوونکی پرون د پاکستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر آفتاب خان شیرپاو په موټر حمله وکړه چې د هغه یو ساتونکی پکې ووژل شو او بل ټپي شو. په دې حمله کې درې تنه نور وژل شوي دي. د پیښې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې فرشته جلالزی غټکی اوروي.
شغلی شیرپاو د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت پر مهال د وسلوالو طالبانو په ضد عملیاتو څارنه کوله. پر د شنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا د 400 په سیمه کې حمله وسوه. خدای روغ ځینې وتلی دی. د پولیسو یو مامور سید خان ویلي چې آفتاب خان شیرپاو په 400 کې یوې سیاسي غونډې ته وینا کړې وه چې ناڅاپي یوه ځوان سړي سیمې ته راودانګل او ځان یې د ښاغلي شیرپاو د موټر څنګ ته والوزاوه. د ښاغلي شیرپاو زوی سکندر شیرپاو د دغې حملې په اړه مشال راډیو ته وویل:
موږ پټګرام کې پروګرام واپس هغې نه واپس راغلو. پته ده کې څه خو زخمیان موږ اوچت کړل. پولیس والا چې څه زموږ مدري خان لږ زخمي دی، موږ هسپتال ته هغوی رسو ته بیوځي.
د تحریک طالبان پاکستان وی ډلې د دغه حمله مسولیت اخیستای دی. وسوالو طالبانو تر دې مخکې هم د پاکستان د کورنوي چارو پر پخوانی وزیر ناکامی حمله کړې وی چې لسهاو پلویانی پکې وژل شوی دی. په 2001 کال کې وې انتحاري حمله کوونکې د شاغلی شیرپاو د ګوند پر ولاریون حمله وکړه چې 28 تنه پکې وژل شول. د همدې کال په دسمبر کې وې انتحاري حمله کوونکې د آفتاب خان شیرپاو د وژلو په هدف په یو مسجد کې حمله وکړه چې لشترجه 50 لمونځکوونکي پکې وژل شول. وسلوالو ډلو په سیمه کې پر خپل اهداف او حملو ته دوام ورکړی دی او لشترجه 15 تنه یوازې د دوشنبه پر ورځ وژل شول. پېښه تر هغه وروسته رامنځته شوه چې په موټرسایکل یو تن سپاره سړي د عوامي نېشنل ګوند یو لاریون په نقشه کړ او نږدې ځان ورته والوزاوه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د دې مجلې په دوام کې د سوریې د تاوتریخوالو په اړه هم یو راپور لرو، خو مخکې تر هغې د کرکټ په اړه. د آسیا د چیلنج کپ په لوبو کې پرون د افغانستان له 1400 کلونو د کم عمره ځوانانو د کرکټ ټیم مالدیب ته ماته ورکړه. سفی الله ستانکزی پرې نور حال وایي.
د افغانستان له 14 کلونو څخه کم عمره ملي ټیم د آسیا په چیلنج کپ لوبو کې د شنبې په ورځ د مالدیف په وړاندې 345 منډې وکړې او د یاد ټیم ټول لوبغاړي په یوازې 30 منډو له لوبې وې برخې کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو غړي فرید هوتاک په دې اړه داسې وویل: د افغانستان د کرکټ د 14 کلونو ټیم لپاره په یاد لوبه کې چې د تایلند په چین مای ولایت کې وشوه، جاوید احمدزی او سولو یو شپېته منډې وکړې. تمه د افغان ټیم په مالیزیا کې ترسره کیدونکې لیټ کپ لوبو لپاره د تایلند په دې چیلنج کپ کې راتلونکې لوبه د یک شنبې په ورځ له بوتان سره وکړي. دا لوبې د افغانستان، متحده اماراتو، قطر، چین، بوتان او مالدیف ترمنځ بیل شوي او تمه ده لس ورځې دوام وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې دولتي ځواکونو په همس شار کې پر بیلابیلو ځایونو ډزې کړې دي او د سره صلیب هغه کاروان چې د جمعې په ورځ سیمې ته د مرستو رسولو لپاره روان شوی و لا هم د حکومت په کنټرول کې دی. په دې سوریه د وضعیت په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
لا هم هغه کاروان چې د جمعې په ورځ له دمشق څخه د سره صلیب د نړیوال سازمان لخوا سیمې ته روان شوی وو د ځان سره ساتلی دی. د سوریې حکومت مخکې تر دې ژمنه کړې وه چې د کاروان ته به اجازه ورکوي چې په همس شهر کې له ځپل شویو خلکو سره د مرستې مواد ورسوي. د بابا امرو د سیمې اوسیدونکو وضعیت ډیر ناوړه بللی دی او وایي چې نه اوبه لري او نه هم خوراکي مواد ورته رسیږي. د همس شهر د دې سیمې خلکو ویلي چې دغه ځای تقریبا درې اونۍ مخکې د پوز د خوا کلا بند سوی و او له هغه راهیسې د مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود غلو د شنبې په ورځ په استانبول کې د سوریه د حالاتو په اړه یو خبري کانفرنس کې ویل چې د بابا عمرو د سیمې وضعیت د حکومتي ځواکونو لخوا د خلکو د قتل عام یو کمپاین دی.
بابا عمرو دا سونګ نړۍ شنن اولایلر
دای وای په بابا امرو کې ورستی پیشي او تر دې مخکې په نورو شهرونو کې شوی پیشي د خلکو د قتل عام لپاره په یو منظم کمپاین باندې سوي دي چې د پوز لخوا د هغوی د خپلو خلکو په ضد چلیږي. تشدد او مشکلات ورځ په ورځ مخ په زیاتی دودي. په همدې خبري کانفرنس کې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیو ترزی وویل چې د بابا امرو په سیمه کې روان تشدد د منلو وړ نه دی. هغه څه چې په دې سیمه کې روان دي هغه د خلکو له منځه وړل دي او د هغو ښارونو له منځه وړل دي چې مخکې بمبارد شوي هم دي. هلته خلک په لارو سرکونو باندې ترور په خپلو سترګو ګوري. دا وضعیت جنایت او د بشریت ضد جرم دی. په عین حال کې د بشري حقونو فعالین وایي چې د شنبې په ورځ هم د ترکیې سرحد ته نږدې د ادلب په ښار کې د سوریې د رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه وه. له بله پلوه د سوریې دولتي مطبوعاتو د شنبې په ورځ وویل چې یوه انتحاري حمله کوونکي په دره ښار کې دوه تنه وژلي دي. دره هغه ځای دی چې د بشار الاسد د رژیم په ضد روان مخالفت ځنې پیل سو. د ملګرو ملتو د اټکل پر اساس په تېر تقریبا یوه کال کې لږ تر لږه 5000 کسان په سوریه کې په روانو ناکراریو کې ووژل سول.
د وخت کموالی په وجه ستاسو اس ام اسونه یا پیغامونه نشول بستلی، خو د 8 بجو په میکروفون ستاسو پروګرام کې به ستاسو اس ام اسونه ولولو. اوس نو زموږ